سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه. زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل خبرونه کوو. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارفوف نن شنبه د غیوا د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي عبد الله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیز غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دا لکه چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر ده. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د زمریات 28مه د دوی خبره له انګریزي استعمار د هیواد د خپلواکۍ د بیا کټلو 115مې پرتمینې کلیزې په ویاړ ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه هم پارولي وو. له نن 115 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کېږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. زبی الله مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. مجاهد نه دي لیکلي چې اماراتو په مشخص ډول په کومو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړی. په خپله د متحده عربي اماراتو حکومت د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. ملا حسن وړمه ورځ په کابل کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مراسمو کې برخه نه درلوده. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله عنیف باختر اژانس ته ویلي تېره شپه د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې یوه کورنۍ مسموم کړای شوي چې له کابله درې ماشومان مړه، پنځه نور کسان د نورې درملنې لپاره د ننګرهار او زوی روغتون ته رسول شوي. د هغه په وینا ډاکترانو د بستر شوو کسانو حالت مخ په ښه کېدو ښوولی. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا تر اوسه د مسمومېدو لامل نه دی معلوم. بلخوا په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتو له امله څلور تنه ټپیان شوي او یا د کورنۍ ته ګڼ مالي زیان اوښتی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دېره دي. روغتیا نړیوال سازمان په تېره فبروري کې په یو راپور کې ویلي وو 2024 کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې په شپږو ساحو نسکورې کړای شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزنی ښار په دیر البلا کې د ګزړ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل شوی په دې ناروغۍ یو تن لس میاشتنی ماشوم اخته شوی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له اوومې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده په وروستیو کلو کې د ګزړ لومړۍ مثبته پیښه ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم د ګزړ نښې ولیدل شوې په اردن کې معاینات وشول او معلومه شوه چې په ګزړ اخته دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کېدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغۍ پکې ختم شوه. نو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لټم لوستلای شئ. د سر راپور مده ده چه ده طالبانو ده حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن آخوند چه ده ملګرو ملتونو ده بندیزونو په لیست که شامل ده ده لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی ده. هلته د اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو پر بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده.
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي.
اگر از 2023 بررسی بکنم اول به عنوان
لدو سره یو شتم کار د اگست میاشتې کزه دی و میرمن په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. لبه د مرغزه په لومړي قدم کې لدندې وشړل شوم. ورپسې دی و ورزشکاري په توګه له فدراسیون لری شوم.
دی و افغان میرمن غو چې وی طالبان هر ډول اقونه تر پښو لاندې کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن آخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلي دي. دا په داس حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن آخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن آخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد یې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن آخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده که نه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړی نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلاً راجع کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لس کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې له تاوتریخوالي او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به د عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې دغه شان راغلي، فرانسه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو دوامداره سرغړونې غندي او ټینګار یې کړی شي. پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د منلو او توجیه وړ نه دی. اخو یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو د واکمنۍ په مال دوی په ټوله معنا له ټولنې اسف شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14مه د یو بیان په خبرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوه برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1539 شمېرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15مې په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خپرې شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني له لوري په بیانونو کې راغلي و چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمېر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوي دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
لږ سره یو شتم کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تېرېدو پوهنتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کېږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندي او مکتبونه بندي او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه دا چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومت په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تېرېدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورنۍ خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو وایرس لدرې او تازه سبچو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې وایرس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوانې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا وایرس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دې وایرس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دې وایرس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولې. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
له شمالي، جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ ماماګان مې دي، د مور طرف نه مې چې کوم خپلوان دي دا اوس هلته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا که دا په هغوی باندې ولګېږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي، نو دا حتما سرایت کوي یو بل ته انتقالېږي. د افغانستان روغتیایي سیستم هغسې پرمختللی نه ده چې د دې تداوي وکړي. افغانستان کې هر مرض په ډېر چټکۍ باندې پرمختګ کولی شي، ځکه موږ هغه ټیکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرضونو مخنیوی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
چې پر وخت یې وکړي، کله چې ډېر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي، د دغسې ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي، بیا که د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤل ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رېزش وي او کله کله جلدي لکې په وجود کې پیدا کېږي، خو په کمو واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي، بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وي په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي، یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کېږي، په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي، له یو انسان نه بل انسان سره د تماس په واسطه باندې، جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل سي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یاویس ورځو په اسانه نه تشخیصیږي، خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2022 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند د پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دوه ورځنۍ مذاکرو په مال وړاندې کړی. دغه وړاندیز هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي. دا هم د فرانسې د خبري اژانس په حواله باندې د راپور تفصیل.
تر اوسه په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي، تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې شوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنجشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایي کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوې طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لری کړي او دوی به پر روان ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ټاکل شوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولی چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي، حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولی چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سله وسي چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. دغه راز د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یوه اونۍ دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای شول.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. ل وانت وایګل دریڅه کونړو پارون ته غزیدلې سړک بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې ول سوالي لپاره د وایګل لوی کلی له کابل راغلی پلاوی پانډیوالې ټاکلې او د دوی پاکې زیاته کړی دی. د وایګل ولسوالۍ د منظوري او ورته د ځای ټاکلو په اړه چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی هغه کې لیکل شوي چې ځای باید د ځایي قومونو په خوښه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د نورستان ولایت د وانت وایګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د وایګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت وایګل څخه پارونه و سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت وایګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کولو او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غنی غوښتنې کړې وي خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو. یو ویګل خلکو یو نظر و درې درې قومونو یو نظر و. خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغو کې هم ډېر خطایانې احاطانو کړي دي. هلته دا دی چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلی و، یعنی هغه سې مونږ نه دي کړی. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه ځای ته متفق دي، هغه سې مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دی دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سې هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پرېکړې په خلاف راپاسېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي رادیو ته وویل
تقریبا لارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي. همدغه جمعچکل پونم یا بیل پونم ساحه دی غلطه راټول شي دي. همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي. یو ساحه چې پونم دی امشګول دی غلطه راټول شي دي. لارې بند کړي دي. د ویګل لوسوالي بیرونی صافو سر نخلوون کې سره همدغه سرک دی چې همدغه درې صافو پولیسون راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو کړ چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو پاره د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. وانت وایګل دره د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت وایګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د وایګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او وایګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نهو ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاته په تماچ کې چې یو سکه اوبه او نسته اوبه د خلک ولیدلې دي نه مرستې ورسره کوي پیسې دي سم د لاسه راځي چې خپله رویې موږ ته چای نه دی رسېدلی. مردا غواړو چې زموږ غږ د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیې او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي.